من کوم د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدرمنو، په دې خبرونه کې بیا هم راپورونه خپروو او په وروستۍ برخه کې به د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې اونیز پروګرامونه واورئ. راپورونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي ډېر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ولایتي دفترونه پرانیزي چې په وروستیو څو ورځو کې د اعتراض کوونکو لخوا بند شوي. په نړیوالو مسایلو کې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د غونډې په اړه راپور لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په امنیت شورا کې نن د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور څېړل کیږي. د پاکستان صدراعظم اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې ډېره افغان او بنګالي کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژندپاڼې ورکړل شي، او د جرمني حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د اعتراضونو د کنټرول په مقصد زر تنه پولیس ځای پر ځای کړي دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش وروستی راپور وڅېړل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی تادامیچی یاماماتو به هم د غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. د یوناما د بیان له مخې د ښاغلي یاماموتو په راپور کې د افغانستان پر روان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغه د اغیزو په اړه توضیحات راغلي. د یاماموتو د راپور په یو برخه کې ویل شوي چې وار له مخه یوه برخه یې له رسنیو سره شریکه شوې ده. د افغانستان امنیتي وضعیت کړکیچن بلل شوی. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون اعلان وکړ چې په کراچۍ ښار کې ډېره افغان او بنګالي کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژند پاڼې ورکړل شي. هغه ویل چې دا خلک له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي خو له هر څه محروم پاتې دي. هغه افغانان چې بچیان یې دلته را لوی شوي دي په پاکستان کې زیږیدلي، هغوی ته به هم پاسپورټونه او پیژندپاڼې ورکړو، ځکه امریکا او د نړۍ نور هیوادونه یې ورکوي، نو دلته ولې موږ پر دوی دومره ظلم کوو؟ عمران خان وویل کډوال د بېوزلۍ په خاطر جنایتونه کوي، خو که یې ژوند سم شي تر ډېره به د دې کار مخه ونیول شي. په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال په قانوني ډول ژوند کوي، خو د هغو شمیر چې په غیر قانوني ډول اوسي له 3 میلیونو هم اوړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن مازدیګر له سریلانکا سره لوبه کوي. دا په سګنی آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه ده چې د ابوظبي په سټډیوم کې به وشي. د کرکټ د ملي ټیم یو ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې سریلانکا وار له مخه تر فشار لاندې ده او افغان ټیم به یې هم مات کړي.
داغه مورال ډیر ډاون دی، نو موږ به د دې نه هم ګټه پورته کوو. موږ باندې ماشاءالله پرېشر نشته، ځکه چې موږ کولای شو د هغو مورال نن ګټه واخلو، ځکه چې موږ مورال ډیر پورته دی لکه څنګه چې زموږ سپینینګ دی او ماشاءالله بیټینګ هم وس ډیر ښه سوی دی.
افغانستان د کرکټ په آسیایي جام کې یو ځل مخکې هم په 2014 کال کې لوبه کړې وه چې بنګلاديش یې مات کړی و، خو د سریلانکا، پاکستان او هند لوبډلو څخه یې ماته خوړلې وه. له سریلانکا وروسته افغانستان د پنجشنبې په ورځ له بنګلاديش سره مخامخ کیږي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د یمن پر حدیده بندر په نوې هوایي حمله کې 4 کسان وژل شوي دي. د حمله پرون ماښام د مخالفینو تر ولکې لاندې صنعتا د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتین ګریفیتس له رسېدو سره سم شوې ده. تمه ده ګریفیتس په یمن کې د نړیوالو ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي ولسمشر عبدالربه منصور هادي او د هغه د مخالف نظام ترمنځ د خبرو د پیل په برخه کې هڅه وکړي. حسین چې ایران یې ملاتړ کوي، په 2014 کال کې ولسمشر عبدالربه منصور هادی له صنعا وتلو ته اړ کړ. د یمن په بېلابېلو ښارونو کې له شنبې ورځې راهیسې 22 کسان وژل شوي. پر حوثي یاغیانو حملې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې ګوري. د دوی د بحث موضوع هغه پوځي عملیات دی چې د بشار اسد رژیم د سوریې په ادلب ولایت کې چې د مخالفینو تر ولکې لاندې وروستی لوی ښار دی ترسره کوي. د سرمشریزه داسې وخت کېږي چې اردوغان او پوتین تېره اونۍ د ایران د ولسمشر حسن روحاني میلمانه وو او د سوریې پر وضعیت یې خبرې وکړې، خو دې سرمشریزه په ادلب کې د عملیاتو د مخنیوي لپاره کومه مثبته نتیجه ورنه کړه. دا ویره شته چې که په ادلب کې عملیات پیل شي نو لکونه کسان به ووژل شي او ګڼ شمېر نور به د خلکو د خپلو کورونو پریښودو ته اړ وځي. او د جرمني حکومت د دې هېواد په ختیځ کې د پرون شپې د هغو مظاهرو د کنټرول لپاره زر تنه پولیس استولي چې په کویتن ښار کې د کډوالو پر ضد پیل شوي دي. د توندلارو ښي اړخو ډلو او د هغو پر ضد د پارېدلو کسانو د لانجو د کرارولو لپاره پولیس او اوبه پاشونکي موټر ځای پر ځای شوي. د جرمني په ختیځ کې مظاهرې له څو اونیو راهیسې پیل شوي. مظاهرې د اسلام ضد ډلې پیجیده او نورو توندلارو ګروپونو لخوا پیل شوي دي. مظاهرې د هغه 22 کلن جرمن ځوان له مړینې وروسته یوه اونۍ وروسته پیل شوې چې د افغان کډوالو په یو جنګ کې مداخله کړې وه. چارواکو ویلي دا جرمنی چې په مخ په سوک وهل شوی و د زړه حمله پرې راغلې او سا یې ورکړې. دوه افغان کډوال چې عمرونه یې د 1930 کلونو ترمنځ دي د دې قضیې په تړاو نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ولایتي دفترونه به ډیر ژر پرانیزي چې یو شمیر اعتراض کوونکو بند کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د هایدرا په نوم د توغندیو پیرل د هیواد د هوایي مدافع د ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم بولي.
راکټ یو سپلټ حساب د شامه مستقیما خپل هدف بولي. د متحرک اهدافو په مقابل کې هم همدغه کار کوي چې د پاکستان اهداف مقابل کې هم
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې عملیات په داسې حال کې روان دي چې وسلوالو طالبانو دا سیمه پر ماینونو فرش کړې.
عملیات اوس په شمالانۍ پرې د اردوی باندې پرې رسېدلې ده. لږ ساعت لوی باندې پرې پاته ده. اوس صرف په یو من ګزاري پاته ده. ماینونه چې د دښمن ځای پر ځای کړي وه، هغه لوی لارې بندې کړي وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د روسیې په سوچي ښار کې د سوریې په ادلب ولایت کې د پلان شویو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. نور راپورونه لرو او په پای کې به د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه وړاندې شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته، افغان حکومت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره به د هر هغه چا مخه ونیسي چې وغواړي دا پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل پولیسو او امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د بندېدو مخه ونیسي او له متخالفینو سره قانوني چلند وکړي. هغه ویلي چې په هرات کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانیستی او په نورو ولایتونو کې هم دا کار په چټکۍ سره روان دی.
اوس مهال په هرات کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانستل شوی دی. په کندهار کې هم د پرانستل کېدو په حالت کې دی او په بلخ کې به هم د دغه کمیسیون دفتر ژر تر ژره پرانستل شي.
له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی د هغو کسانو پر وړاندې له قوې د کار اخیستلو امر کړی دی چې غواړي د انتخاباتو بهیر له خنډ سره مخامخ کړي او یا یې دفترونه بند کړي. د حکومت له دې کلک دریځ سره سره د لوی ملي ائتلاف پلویانو اعتراضونه پیل کړي او د انتخاباتو یو شمېر دفترونه یې بند کړي دي. د انتخابات کمیسیون وایي چې دا کار د انتخاباتو په خیر نه دی. د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په هرات کې د دوی پلویان د پولیسو لخوا وهل شوي او زور زیاتی ورسره شوی دی.
دېرش تنه شاوخوا کې د پولیسو په وهلو او ټکولو باندې ټپیان شوي دي. موږ دغه عمل په شدیدو الفاظو باندې تقدیس کوو. د دغه کمیسیون په موجودیت کې او د دغه حکومتي چارو په موجودیت کې شونی نه ده چې په افغانستان کې د رڼې ټاکنې وسي. نو همدا علت ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په مدني حرکتونو او مدني نافرمانیو باندې لاس پورې کړی ده او دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
خو د هغو کسانو په ډله کې چې ښاغلی اوریایې د پولیسو د زور زیاتي قربانیان بولي داسې کسان هم شته چې وایي د پیسو په بدل کې د انتخاباتو پر ضد اعتراض کړی و. نصیر احمد رسولی له همدې ډول نیول شویو کسانو څخه دی.
اینجا جمع کرده بود ما رو ارباب محل ما و روز 3.5 صد افغانی هم قول داده بود که شما جمع شدیم به اینجا علیه انتخابات شعار بدم.
د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا بیا وایي چې دوی چاته د غونډېدلو لپاره پیسې نه دي ورکړي. که څه هم د حکومت مخالف سیاستوال او حتی ځینې حکومتي چارواکي د انتخاباتو لپاره د لازم شفافیت پر نشتوالي انتقاد کوي خو جګپوړي حکومتي مشران بیا انتخاباتو ته هیله مند دي. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له اس ان آی هندي شبکې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه د انتخاباتو لپاره اوسني شرایط ډیر مناسب بللی دي. زه هیله من یم چې ښه انتخابات به ولرو. تر کومه ځایه چې د انتخاباتو د شفافیت او انصاف په اړه خبرې کېږي موږ اوس په یو ډیر ښه حالت کې یو. همدا چاره به د انتخاباتو د پروسې مشروعیت او د خلکو باور غښتلی کړي. افغان حکومت وایي چې د 1990 کال د میزان په 28 نیټه به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کوي او د دې کار لپاره ښه چمتووالی هم لري. معلومه نه ده چې د انتخاباتو د شفافیت او نورو ستونزو په اړه په کور کې دننه له موجوده بدبینیو سره سره به دا انتخابات څنګه او په کومو معیارونو ترسره شي. خو نړیوالې ټولنې په وار وار ټینګار کړی چې حکومت حتما باید دا انتخابات ترسره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونو ته د هایدرا راکټونو رانیول به د دې ځواکونو د پیاوړتیا لامل شي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د یو تازه قرارداد له مخې افغان هوایي ځواکونو ته د هایدرا په نوم راکټونه ورکوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته ویل د تروریزم پر ضد په مبارزه کې افغان ځواکونه د نړیوالو او په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالاتو مرستو ته اړ دي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابله نور جزئیات اوروي.
هایدرا هغه راکټونه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري به افغان هوایي ځواک ته ورکړل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه راکټونه به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا لوړه کړي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ګټور تمام سي. د دفاع وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان ځواکونه نه ویدي نو اوس هم د نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي.
نه تنها در ای قسمت راکت ها
هغه وای نه یوازې د دې راکټونو په برخه کې بلکې په بیلابیلو نورو برخو کې هم لکه د دفاع وزارت استخباراتي او ټکنالوژي او هوایی څانګو کې چې زموږ د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې لا جنرال ډینامکس کمپنۍ سره د 3.3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هایدرا په نوم د راکټونو د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلی چې د دغه قرارداد له مخې یا د کمپنۍ مکلفه ده چې افغان ځواکونو ته راکټونه تهیه کړي، خو د امریکا دفاع وزارت په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې دغه راکټونه به څه وخت افغان ځواکونو ته په واک کې ورکړل شي. پینټاګون دوه اونۍ مخکې هم ویلي وو چې د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د سیرا نیوا دا ګروپ نوم له یوې کمپنۍ سره یې افغان ځواکونو ته د تجهیزاتو برابرولو په هدف یو تړون لاسلیک کړی. امریکا تیره اونۍ هم د MD-15 ډوله 15 هلیکوپټرې د افغان ځواکونو په واک کې ورکړي او ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به 2 نورې الوتکې هم افغان ځواکونو ته وسپاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې هایدرا راکټونه د وړو او متحرکو هدفونو په نښه کولو کې ګټور دي چې ونه به په استفادې سره ملکي تلفات هم راکم شي.
ضرورت ډېر زیات واقع راکټ یو خصلت دا ده چې هغه مستقیما خپل هدف وي، د متحرک اهدافو په مقابل کې هم همدغسې کار کوي که د ساکن اهدافو په مقابل کې هم، ولی بم تاسو ته معلومه ده چې هغه ډېر زیات انصاف کوي، تلفات ډېر زیات لري، د دې خاطر دا ورته ډېر ضرورت دی ځکه چې افغانستان جګړه خو
د غوڅ ملاتړ ځواکونو او افغان ځواکونو مخکې تر دې ټینګار کړی و چې افغان هوایي ځواکونو ته د پوځي الوتکو په ګډون ډېر امکانات په واک کې ورکول کیږي او د دغو ځواکونو شمیر هم 3 چنده کیږي. په ورته وخت کې جنرال امرخیل وایي چې د افغان هوایي ځواکونو سمبالولو په پرمختللي وسایلو او الوتکو یو مهمه موضوع ده او په کار ده چې امریکا او ناټو یې په پام کې ولري.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د نادلي ولسوالۍ یوه مهمه سیمه چهنجیر حکومتي ځواکونو نیولې ده. د هلمند ولایت د دې سیمې اوسیدونکي د دوامداره امنیت او ثبات غوښتنه کوي او دولتي چارواکي وایي روان پوځي عملیات به له نادلي وروسته مارجې او نورو ولسوالیو ته وغځول شي. دا مهال حکومتي سرتیری د کلیو په کوڅو او باغونو کې د وسلوالو لخوا د کرل شویو ماینونو په شندولو پسې لګیا دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې د دې عملیاتو په اړه د راپور برابرولو لپاره نادلي ته تللی وایي که څه هم وضعیت عادي شوی خو د نادلي اوسیدونکي د طالبانو له راتګ څخه ویریږي.
د بولان د سپین ماموریت نه د چانجیر تر خوړ پورې 12 کیلومتره غ سړک د ماینونو د چاودنو په خاطر کاند او کپر سوی دی چې په 2012 میلادي کال کې د انګلستان په مالی مرسته په پاخه او اساسي ډول جوړ سو. د سړک پر غاړه ولاړو دیوالونو د پخو او خامو خټو جوړ سو کورونو کې د سړک په لور چې د حکومتي سرتیرو لاروه پریمانه ترکشونه ایستل سوي دي. د چانجیر او باباجي پر دولارې واړه دوکانونه او هټۍ د عملیاتو پر مهال د سو جنګونو له امله سوځېدلي دي. ډزې نسته. د کوچانو په نوم پوسته خالي ده او تر څنګ کروندو کې که څه هم تازه دي څوک نه لیدل کېږي. د چانجیر پر خوړ باندې د پخوانی تختی پل پر ځای نوې سیمټي او لوی پل جوړ شوی دی. په بازار کې یو دکان پرانستې دی. د چانجیر ښوونځي په شمول د عامو خلکو په ځینو کورونو کې د پولیسو عملیاتي کنډک پوستې جوړې کړي دي. د نادلي امنیه کمانډان څارمن عبدالبصیر اڅکزی وایي ماینونه ډیر ځای په ځای سوي دي او تر هغو چې نوي خونڅه سوي د دوی پوستې به هلته وي.
عملیات اوس په شمالانۍ پورې دي، د لوی منده پورې رسېدل دي، لږ ساحت لوی منده پورې پاتې ده چې نور داسې انقلاباتو داسې هو کې عملیات وسو. اوس صرف یو من ګزارې پاتې ده، ماینونه چې دا د دښمن ځای پیدا کړي وه، هغه لوی لارې بندې کړي وې، په هغو باندې پولیس اخته دي. اردو د عملیاتو هغه ټیم اخته دی چې د ماینونه وکاږي. ډېر په راحته پورې کښه شوي دي، یو معدد تعداد پاتې دي چې هغه مشکاج به اوس په اخته وي چې دا ساحه هم تشبیه کړه. وروسته بیا عملیات اړه وو چې د باباجي خوا هاخوا ته جدستي واوړو. بس
شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په نادلي ولسوالۍ کې عملیات روان دي. افغان ځواکونو په دغه موده کې ځینې سیمې ونیولې، خو په نورو سیمو کې یې د مزاحمت په نوم عملیاتو خلک پوزې ته راوستلي وو. نادلی د لشکرګاه په لویدیځ کې یوه له مرکزي او کرهنیزو ولسوالیو څخه ده. د عملیاتو پر مهال د چانجیر او یو دیرش غربي پر یو شمېر سیمو اوبه بندې سوي دي چې ډېر باغونه او ګڼې کروندې پکې وچې سوي دي. عبدالولی، فیضالله او یو شمېر کلیوال پولیسو ته راغلي دي چې د اوبو کښته سوي دروازې بېرته پورته کړي او تږې کروندې اوبه کړي، خو پولیس وایي اوبه ملي اردو ترې تړلي دي او تر هغو چې سیمې پوره تصفیه نه سي نه خوشې کېږي.
پولیس د خلکو سره باید ښه وضعیت وکړي، باید خلک د دوی سره ښه وضعیت وکړي، خلک د دوی سره همکار وي. پولیس باید خلکو سره همکار وي.
منځکه امنیت ته که مشکل نشته، بس خلک ځي او راځي په عامه توګه خپل تګ راتګ کوي. خلکو غوښتنه امنیت دی، نور کومه غوښتنه نه لري د حکومت څخه. بس غوښتنه دغه ده، غټه غوښتنه دغه ده چې وایي امنیت راسي.
نو مو دغه د اوبو غوښتنه ده چې بالا موږ د هېچا سره څه نه یو. زموږ حق دی، موږ ته راکړه وسې د مرجې و نادالي ده دې و مرجې ته ورکړو.
د نادالي سرپرست ولسوال روح الله باسط د چانجیر او شاوخوا تازه نیول سوو سیمو لیدلو ته راغلی دی. باسط په چانجیر کې د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ډېر ژر به بې ځای سو کورنیو ته د بیرته راتللو خبر ورکړي. هغه یو شمېر سیمو ته د اوبو د ورخوشي کېدلو ژمنه هم وکړه.
او کوشش او هڅه دا کوو چې خلکو ته خدمات وړاندې کړو. د حکومتدارۍ په هره برخه کې کوي، هغه که انکشافي برخه وي او که نورې کوم برخه وي، کوشش کوو چې د نادالي ولسوالۍ د خلکو لپاره عامه خدمات وړاندې کړو.
د نادلی د روانو عملیاتو له امله سلګونه کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې اکثره یې د جګړو د ویرې بیرته نه دي راګرځېدلي. د ګرشک د مالګیر په شمول د نادلی د لوی مانده په نوم پراخه سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د جنګونو له امله کورونه، لارې، کوڅې او پلچکونه وران سوي دي چې د اکثرو د بیرته رغولو مسولیت دی د حکومت تر غاړې دی. د هلمند د ټولګټو ریاست له وړاندې د نادالي او مرجې د هغه سړکونو د رغولو چارې پیل کړي دي چې په تیرو جګړو کې وران سوي دي. په نادالي کې د تازه نیول سوو سیمو د عملیاتو په جریان کې د دواړو غاړو د تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو هر لوري د یوه او بل لور ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کړې دي. محمد الله استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د خبرونه په دوام کې قدر منوریدونکو نور مطالب هم لرو. خدای شه به نوریاس نوری ته غوښی چې د لویدیز پر رسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
ایورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. د خبرونه په وینا وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د خبرونه په لیکنه له اکثرو افغانانو سره د سولې هیلې هله راوټوکېدې چې د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر اشرف غني او وسلوالو طالبانو په تېر کم کې اختر کې اوربند اعلان کړ چې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. یورو ایشیا ریویو لیکي مخکې امریکایي چارواکي په دې باور وو چې د سولې پروسه باید په خپل افغانان مخته یوسي. خو د افغانستان شرایطو ته په پام سره امریکا خپل دریز بدل کړی او په خپله یې له طالبان سره د خبرو د پرمخ بیولو پریکړه کړې ده. د خبرونې په لیکنه امریکا خپل دا نظر چې د افغانستان د سیاسي پروسې د اساسي قانون او د ښځو د وضعیت په ګډون د دې هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي مطرح کړی. امریکا دا هم منلی چې له طالبانو سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر او د هغوی د ماموریت اړوند مسایلو پر سر خبرو ته تیار دی. د خبرونې په لیکنه له 2011 کال راهیسې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې یو لوی خنډ دا و چې څوک باید له چا سره خبرې وکړي. دا چې واشنگټن له طالبانو سره خبرې کوي دا یو مهم پرمختګ دی، خو په دې شرط چې هغه د افغانستان پر سیاسي او د انتخاباتو پر پروسې اغیز ونه کړي. امریکا په دې باور ده چې بالاخره د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، خو دا چې دغه وخت به کله رارسیږي او کله به په دې اړه پرېکړه کې ښایي دا مسله ډېره وځنډېږي. د خبرونې په لیکنه له طالبانو سره مخامخ خبرو په اړه د امریکا لیوالتیا یو شی په ډاګه کوي، د افغانستان د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو اړتیا. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د دفترونو د تړلو ستونزې ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي، یو شمېر معترضینو د شنبې په ورځ په دریو لویو ولایتونو کندهار، هرات او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه وتړل. معترضین چې سیمه ییزې پیاوړې څېرې ملاتړ کوي په دغه پروسه کې د درغلۍ او لاسوهنې د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا په افغانستان کې د سیاسي لانجو وروستۍ بېلګه ده او دوام یې هم ښایي په دې هېواد کې چې له طالبانو سره جګړه روانه ده یو بل تاوتریخوالي ته لاره پرانیزي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دریو کالو ځنډ وروسته د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د تلې د 28مې نېټې د انتخاباتو پر سر په دې آخري وخت کې دغه لانجه له یو تریخ حقیقت څخه پرده پورته کوي، او هغه دا چې په تیرو ولسو کلونو کې چې په دې هیواد کې 15 ځلې انتخابات ترسره شوي او شاوخوا یو میلیارد ډالر پرې لګېدلي، په دې اړه چې انتخابات په څه ډول ترسره شي او کوم باوري ارګان یې څارنه وکړي، په افغانستان کې تر اوسه یوه ډېره ابتدایي اجماع نه ده رامنځته شوې.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به په یو راپور کې واوري چې د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د سوریې په ادلب ښار کې د پلان شویو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. خو له هغه مخکې، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د آسیایي جام په لوبو کې خپله لومړۍ لوبه نن د مازدیګر په 4 بجو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سریلانکا د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د کرکټ په آسیایي جام لوبو کې افغانستان یو ځل مخکې په 2014 کال کې لوبه کړې وه چې بنګله دېش یې مات کړی و، خو د سریلانکا، پاکستان او هند د لوبډلو په وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په یوه مرکه کې راته وویل چې افغان لوبډلې د جام ته ډېره ښه تیاري نیولې او د هیله لري چې افغان لوبغاړي به په دې لوبو کې ښه وځلیږي. ښاغلی هوتک د مرکې په پیل کې په آسیایي جام کې د افغان لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه جزئیات راته وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کابل په وخت 4 بجې له سریلانکا سره خپله لومړۍ لوبه په آسیایي جام کې پیل کړي.
خلک عام خلک دا لوبې څنګه کتلی شي؟
مینهوال کولی شي چې دغه لوبه په هیواد کې نمونه له یک تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه وګوري، او همداشان تېږه ته ویلی شم چې د دغه سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او د څو اونیو راپه دېخوا یې په عربي متحده عمارات کې تمرینات ترسره کړي دي.
که لطفا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبو په اړه هم معلومات راکړئ چې جامن څو لوبې به کوي او له چا سره به وي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه آسیایي جام کې راتلونکې لوبه په خپل ګروپ کې له بنګلادیش سره ترسره کړي، او له هغې وروسته به وګورو چې کوم هېوادونو سره افغانستان مخامخېږي.
هوتک صاحب، د افغان لوبډلې جوړښت او ترکیب څه ډول دی؟
چانس ورکړل شوی ده، او د غوراوی کمیټه هر وخت هغه لوبغاړي لوبډلې کټاکي چې هغه پرفارمنس ولري مقابل لوبډلې په پام کې نیسي، آب او هوا او پیچونه د هیواد په پام کې نیسي، او هغه وروسته همغه شانتي او لوبډله هغه سره لپاره تاکي او ویلانه وي.
هوتک صاحب، زه غواړم ستاسو پیغام د افغانستان د کرکټ د لوبډلې هغو مینوالو ته هم پور کړم چې په بیلابیلو دلایلو ځینې د مینې له مخې او ځینې کېدای شي د ځینو نورو ملحوظاتو له مخې پرله پسې انتقادونه کوي پر لوبډله.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، هر وخت د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ښی لاس سره وړاندې لوبډلې الحمدلله. هر لوبډله چې په سیالۍ کې ګډون کوي نو هغه په همدې هو لوبغالي ته خدمت کوي چې بریا ترلاسه کړي. تاسو یادونه وکړم چې هر لوبغالي هر وخت وایي چې تاسو د خوشحالۍ احساسات هم باید خپل پیغامونه کې ویلي، د خوشحالۍ احساسات هم باید کنټرول کړي او خدای مکړه چې لوبې بیلل کېږي یا لوبو نتیجه ښه نه وي هغه وخت هم خپل احساسات کنټرول کړي. نو هر حالت کې باید د افغانستان د کرکټ لوبډلې مینهوال خپل احساسات تر کنټرول لاندې ونیسي او انشاءالله چې لوبډله ښه لوبه چمتو شوې ده او که خدای رضا وه په دغه سیالۍ کې به وشي کولی چې د تل په څېر افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې. اوس هم د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش وروستی راپور وڅېړل شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې ډیره افغان او بنگالی کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژند پاڼې ورکړي. د یمن پر حدیده بندر په نوې هوایي حمله کې څلور کسان وژل شوي. د حمله پرون ماښام د مخالفینو تر ولکې لاندې صنعا ته د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتن ګریفتس له رسېدو سره سم شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په ساحلي ښار سوچی کې ګوري او د دوی د بحث موضوع هغه پوځي عملیات دي چې د بشار اسد رژیم د سوریې په ادلب ولایت کې د ترسره کولو لپاره تیاری ورته نیسي. د جرمني حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د پرون شپې د هغو مظاهرو د کنټرول لپاره زر تنه پولیس استولی دي چې په کویتن ښار کې د کډوالو پر ضد پیل شوي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته، مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړو. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه چې تاسو ته په څو شیبو کې وړاندې کیږي د عدالت په د انصاف په لټه کې او د اورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه دي. خو له هغه مخکې د ترکیې او روسیې ولسمشران رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین نن د سوریې د لانجې په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه د روسیې په سوچي ښار کې داسې مهال کېږي چې د بشار اسد رژیم په ادلب ولایت کې پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د ترکیې او روسیې ولسمشران د روسیې په ساحلي ښار سوچی کې سره ګوري او د بحث وړ موضوع هم هغه پوځي عملیات دي چې د بشار اسد رژیم د سوریې په ادلب باندې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې یوازینې لویه سیمه ده ترسره کوي. په ادلب باندې د سوریې د رژیم د بریدونو د مخنیوي په خاطر د ترکیې، روسیې او ایران د ولسمشرانو د لس ورځې مخکې سرمشریزه کومې هوکړې ته ونه رسیده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ کړی چې دا حمله به د ډیرو وینې تویې کړي. او تهران د سوریې په اونیم کلنه جګړه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کړی او تر اوسه د سقوط مخه نیولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره جمعه په برلین کې وویل چې روسیه به د اړتیا په وخت په ادلب کې د ملیشو په اهدافو بمبار وکړي، خو د ملکیانو د وتلو لپاره به د بشري مرستو لار هم پرانیزي. د سوچی د نننۍ سرمشریزې بل لورې ترکیه بیا په سوریه کې له مخالفو ډلو ملاتړ کوي او دغه هیواد په شمال کې خپل پوځیان هم ځای پر ځای کړي. ترکیه په دې ویره کې هم ده چې په ادلب کې پراخ عملیات به د دې لامل شي چې ګڼ کډوال لند ترکیه ته ورواوړي. اوس وخت څه باندې 3 میلیونه سوری کډوال په ترکیه کې اوسي. ترکیه، روسیه او ایران چې د سوریې د جګړې له مختلفو خواو ملاتړ کوي، د سوریې د سولې هڅې له تیر کال د استانه د پروسې په نوم پیل کړي او وایي چې په سوریه کې جګړې د بندولو او
سولې د ټینګښت په لټه کې دي. د سوریې د مسایلو یو شننونکی عبدالوهاب آسی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ترکیې او روسیې مشران ښایي دې خبرې باندې سلا شي چې په ادلیب کې د مخالفینو تر ټولو قوي ډله حیات تحریر شام چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکه لري وځپي. د ترکیې یو پوځي کارپو متین ګورچان بیا وایي که روسیه او سوریه له ترکیې سره موافقې ته ونه رسیږي ښایي په ادلیب باندې د هغوی عملیات نتیجه ور نه کړي او څو میاشتې جاري وي. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا ګواښ کړی چې د ادلیب په برید سره به لکونه کسان ووژل شي او ګڼ خلک به له دې سیمې چې 3 میلیونه کسان پکې اوسي بې ځایه شي. ملګري ملتونه تر 2014 کال په سوریه کې د وژل شویو کسانو شمېر 400,000 یادوي، خو د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله بیا وایي چې د 2013 کال تر نیمایي څه باندې 15,000 کسان وژل شوي او 5 میلیونه نور بې کوره شوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ او اوس هم لومړی خان محمد سین د انصاف په لټه کې او ورپسې فریبا ظاهر د ورکو عزیزانو 19 پروګرامونه وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه دې نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د نیمروز له ولایت محمد صدیق آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا 40 کاله مخکې ورته دولت یو نمره ځمکه په نخه کړې وه، د ځمکې پیسې هم تحویل کړي، اسناد هم په لاس لري، خو کابل ښاروالۍ ورته تر اوسه دغه ځمکه نه ده ورکړې. د موضوع په اړه مو د کابل ښاروالۍ نظر هم راخیستی دی، پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
زه محمد صدیق د عبدالاحد زوی د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه مې دا ده چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې زه په ولسي جرګې کې د نیمروز د ولایت د خلکو د خوا څخه وکیل وم. د ریاست جمهوري د خوا څخه وکیلانو ته یو نمره 15 نمرې لس نمرې بیا په قرعه‌کشۍ کې د قرعه‌کشۍ په اساس وکیلانو ته ورکول. ما فیوان نمره په نوابات پر چرخی کی وخته ما قیمت په شوالی کی تحویل کی سند د ملکیت نو وخت ول قره نمره راته توزیه نسو د شوالی د پاس کړه. نن او سبا نن او سبا کی بل اخره ائتلاف سو حکومت رنګ سو مجاهدین شواله ګرد خلاصو. اوس په دغه وخت کی ما مشکل دا دی چې ما دغه نمره ما قیمت تحویل کړی په املاک زو وسم ما په نامه ده په توزیه زمين کې ټول د شوالی په توزیه زمين کې ټول سوابق خراتی دی. نمره ما تا نرکور کیزی. اگر نمره تا سوار سو مواعده نمره شرط مایوبین دی مازیلا لری. تش مازیلا لری خود حکومت یا مازیلا حل کی.
ده دقی نمره پیسی دی کل تاویل کردی؟
ولکه این پیادی چه دیر زره بیه. دیر زره بیه سو بیه. ما تاویل کردی خود اصنا دیر سرا دیگر ده. دیگر ده این مشکل نسته بکشه.
اگر فرمه یا اصنا دقی طول شان در سرشته؟
او طول اصنا در سرا دی که ما شاروان سبو غالی زی اصناد رو خیم. او که توزیه زمین څخه سواده کو غالی ګرځ ورته ستا چې هیڅ مشکل نسته. هغه نمره هم سپینه پرته ده په املاک چې زما په نامه قید ده پیسې تحویل شوي دي. صرف د هغه وخت کې ما ته رانه کړ شو اوس وایي دا مازیره لري چې مازیره لري خو حل یې کوي. اپل ورځ ما سره د ناحیې دورسم ناحیې هر انجینر را سره ولاړې 2 کیلومتر په اخوا یې راوښولو له هغه ستا نمره ده دا کورو ته نږدې ما راځه را ته خطکشي کې ولر ته مایوبین د نور سره جام کې زنه سم ده. ما خپل نظر نه وشته کړ دي خپل نظر نه وشته کړ خپل نظر نه وشته کړ توزیع زمين ته
نور وکیلانو دغه نمرې اخیستي
او نور تو ورکړي سمې د مسایل حل سمې د ما ده پاتو ده.
تا وویل چې معزله لري یعنی ستونزه لري. دا معزله یا ستونزه څه ده؟
تثبیت ځای تثبیت نمره تثبیت ورنه 0502 82 نمره ده 82 وسه غواړي غوښتنه مې ده چې ساروالي دغه نمره یا یواز راکی یا دې ما هغه نمره راکی چې انا په مازیلا دې حل کې دخل ګسر زما نمره دي.
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د کابل خاروالۍ د خبرونو ل رئیس خاغلی عبدالجلیل سلطانی سره شریک کړه. جناب سلطانی، د نیمروز له ولایته د محمد صدیق په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو شل کاله مخکې ورته کابل ښاروالۍ په پل چرخي سیمه کې یو نمره ځمکه په نوم کړه. دا وایي پیسې هم تحویل کړي، اسناد هم په لاس کې دي، خو ځمکه ورته نه ورکول کېږي. جناب سلطانی، په دې حق له تاسې څه وایي او څه اجرات شوي دي؟
مننه کوم د سلام د سلام وړاندې کولو تاسو ته او د ټولو اوریدونکو ته. معزله رکې چې توضیح شوی و د یو اویوم کال راهیسې تر 1995 کال حدودا 38,000 نمرې په کابل کې قسمان توضیح شوی و او بعضې خلک پیسې هم تحویل کړی و. عموما ته متاسفانه د دوی ته هغه نمرې چې وعده شوی و هغه تحویل شوی نه و. نو تا 1995 کال کې هغه وخت چې حبیبزی صاحب د کابل د سرپرست چارواکو په حیث وټاکل شو، دوی تاسو له یو ارزیابي نه دا گزارش جلالتناب رئیس جمهور ته وړاندې کړی چې دومره معزلهیي نمرې لرو موږ په کابل کې چې دا جنجالي دی او چاروالۍ ته تر اوسه دا ځمکې تر لاس کې نه لري چې زموږ خلکو ته توضیح کړي. نو دا جلالتناب رئیس جمهور له خوا د ځمکې توضیح بند شو تر څو چې یو کمیسیون وټاکل شو چې دا تصفیه کړي او دا ټول نمرې چې معزلهیي دي او جنجالي دي دا سبې تصفیه کړي. خلکو سره کار د دې کمیسیون شروع شو او توضیح بند شو د ځمکې تر څو چې دا کمیسیون خپل کار تکمیل کړي.
سلطانی صاحب، بالاخره دغه کمیسیون څه وکړل؟
اوس د دې کمیسیون کار جریان لري. تر څو چې دا د کمیسیون کار نه تکمیل شوی کابل ښاروالۍ اجازه نه لري چې ځمکې توضیح کړي خلکو ته.
ستاسو د خبرو داسې ښکاري چې یوازې محمد صدیق نه بلکې د ځینو نورو مستحقو ځمکې هم نه دي ورکړل شوي، نو د دې خلکو د قناعت لپاره تاسو څه وایي؟
خلکو ته موږ وایو چې تر څو چې دا کمیسیون کار بشپړ کړي دوی انتظار وباسي او پس له دې چې دا موضوع د کمیسیون کار تکمیل شو موږ به گزارش خپل خلکو ته وړاندې کړو او ټولو دا جنجالي او معزلي موضوعات انشاءالله چې حل شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د نیمروز له ولایته د محمد صدیق په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې شل کاله مخکې ورته دولت یو ځمکه په نخښه کړې و، پیسې هم تحویل کړي، اسناد هم لري، خو تر اوسه ورته دغه ځمکه نه ده ورکړل شوې. او د کابل ښاروالۍ د خبرونو رئیس خاغلی عبدالجلیل سلطانی ډاډ ورکړ چې په دې مسله یو کمیسیون کار پیل کړی او له خلاصېدو سره به خلکو ته نمرې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د انصاف پلټکه
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو ته خپل نیک هیله او پیرزوینه وړاندې کوم. هیله ده چې د ژوند په ټولو برخو کې بریالي اوسئ. د دې اونۍ پیغامونه راخلو چې ځینې دوستانو ورک عزیزان پیدا کړي دي، معلومات یې را سره شریکوي، نښانې یې راته وایي، او ځینې نور بیا په خپلو ورکو پسې ګرځي او وایي چې په کوم ځای کې ورک شوي دي او کمې نښانې لري. نور مو وخت نه نیسم، ستاسو راغلي پیغامونه به واورو.
بله السلام علیکم زه ګل احمد ویسالم د هلمند ولایت بنډالی ولسوالۍ د سید آباد څخه دا پیغام ته پریږدم. دلته زموږ سره یو ورک عزیز دی موږ پیدا کړی دی د عارف الله په نامه دی په ژبه ګونګی دی په قلم باندې خط یې زده دی خپل نوم لیکي پر کتابچه باندې زما نوم عارف الله دی. نو قریب څوک یې نه دی پیدا سوی د دې په دغه وطن کې ګرځي ته دا اوس پرې قریب څوک نشته که د چا یا قریب وي یا د چا دوست وي یا چا ورور وي نو زما سره دې په دغه لاندې شمېره اړیکه ونیسي چې زه یې په اړه پوره معلومات ورکړم. زما ټلیفون شمېره ده 0  1 3 8 9 یو ځل بیا شمېره 0
 1 3 8 9
السلام علیکم. سلام نوونکی لی د آزادۍ رادیو ټولو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمن ترخیم د کابل ولایت د حساب دولس ولینا. البته یو کس چې چوت خورمی خپل نوم مخفي او ځان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفي کوي او تقریبا شپږ کاله مخکې ایران هیواد ته تللی و. هلته یې ماته زنګ ووهه چې زه تقریبا شپږ کاله مخکې دلته راغلی وم. بیا پنځه کاله زندانی وم او اوس فیلن زندان نه خوش یم او دلته په ایران کې یو ساختماني شرکت کې کار کوم او خپلې کورنۍ دوستانو نه وایي څه خبر نه لرم. نو د خورمی صاحب په هکله کورنۍ دوستانې معلومات غواړي نو زه به د مسعود خورمی په هکله معلومات ورکړم. ماته دې زنګ ووهي زه به ورته د خورمی صاحب شماره ورکړم او معلومات به یې په هکله ورکړم. البته دغې شمارې ته دې زنګ ووهي 0　8││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ صورت یا وسو واویا یا هم دی بلش ماری ته صفر واویا تلورت یا سلورت یا شپک سو واویا نور مو وخت نیم سم دخلی پمن. بلی السلام علیکم ازادی رادیو د شو عزیزانو خبرونی مینوالو او کارکون. السلام علیکم وبرکات. وازا بل وایت علیک نی ولا ده ستمبر فل لسما او د دشن بیا کارات پر فتنه به جون بنور سما ځان خبرونه کی ضرور علیک نی ولا و چې د عبد القهار زیده یو سره وسیږي وازا بل وخت چې دین کړي زه کوم چې ورسره شمیره چې راغله نو نه دی چې موږ راځو چې نو کا شمیره به غلطه وي د سیستم کې نو کوم تاسو دې مهرباني وکړئ تاسو په وړاندې څه شي کې هم هغه نفر چې کوم شمیره دې کوي ولید شمیره راته
محترم وروره په دغه مشخصات او پیغام چې تاسو وایست موږ په خپل آرشیف کې پیدا نکړ خو د دې تاسو پیغام خبر کړ کچيري همغه دوست تاسو ژغ اوري نو هیله ده چې تاسو د جواب لپاره زنګ درته وهي نور پیغامونه هم لرو.
السلام علیکم جناب الخلیق اخون ولایت علم نور فاضل دا شوف په حاله ده چې جره ولایت فاضل د برادر شپ سیمه کې پروت یم مول ورور عبدالرزاق په نامه چې ورور عبدالوالی او عبدالغنی د جناب الخلیق اخون او دا کته چې شیر ابلواز او رنگول وکړي چې نمبر یا تشته هغه معلومي اځای ما هم کړی وخت چې دا کوشش نو سره وکړي ډیر مننه درته وکړه خپل او ابل مسلمان او مستدی پدا شیاره مشترنګ وای دی معلومات راکې سی پر و سلو سلو درې و شپار سلو یو نه. السلام علیکم کوشش وکستا سی څخه ډیر مننه ډیر مننه. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم زدا زادی رادیو او ردونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. زه جلیل احمد د فراد ولایت بالا بلوک د سوالی د ګرانی د کلیه موروره شپاس کان
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراسته سی کولای شي چې په دیش میره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
دوستانو اوس په هغه پیغامونو باور چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم، نوم یالا گل ده، د پروان ولایت کوی ساتي ول سوالی نه می اړی کنی ول زما اورور ده د کیپات الله په نوم ولاد محمد ابراهیم د نو اختر نامخ کې نادر کښوې ده، تر اوسه څه معلومات نشته، کچاته معلومات نو بدغه شمیره دی اړی کونی سي 0 5 8 0 1 2. شماره یو ځلی بیا تکراروم 0 5 8 0 1 2. که چاته معلومات نو دا شماره ته تماس ونیسی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آوازان وایم د هلمند نزنګ تصویر دی زما د زګیرا د خډیر زیات منو کوم د ورسی د خلیه زما یو ورو رکتو چې یو ډیر مسکار سی د مسکار او مګ نه کوم دان نیوز زما څه تاسو سوالی رکتو چې اړول ته اړ معلومات لري او ته معلومات مو ته په دغه مره باندې څنګه وو چې پر وسه ولسم یو شول درګیش درګیش چې ما یې درګاو چې پر وسه په سلور نه یو یو دوا دریه سلام په احترام د ریډي ګل او د جمع ګل او اجان مرجان خان ورونه دی. وسلام.
السلام علیکم، زه مبارز د مدامالده که خبره کوم. زما یوه ورځ پس د دیارلس میاشتې کېږي مدارکه به له کوره وتله، شپړسلن د صبغت الله نومېږي، د تلیفون شماره یې د 0 5 5 12 6 8.
السلام علیکم، زغل احمد د هلمند ولایت نه دالی د کولی د لباغ سیدونکو نکاح شاه محمد په نامه دی، د جنګلا قاضی دی، د محمد روح سرور دی، دغه سرور کال کې چې د کوره څخه نظر کاوه د مور زده د مرګ د ځوان پاره معلومات نه لرو، په چیرته په خپل نظر او د نورنجوالان قربان کېږي د مهرباني دی چې په دغه نمبر کې مو سرزم ګوي
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اړه هر څوک معلومات لري دې شمیرې به زنګ راته وایي 0 او 8 9 5 0 شمیرې پلا بیا درته وایم 0 او 8 9 5 0 د ازادي راډیو خبرې راځي مننه.
السلام علیکم ما ده هلمند ولایت خزنګ د توخلې دي د پښتو د چاچانو د ماتین د ساه د سنې بارې د فیت زیم د لاوې جلا خون په نامه د حجا خزانه صاحب زیم اسما یو ورور ورستو کې د خپل مو په نامه دا شل سنجري سور د دې دي چې ورته نه درا کړی هیڅ په تلسته هر مسلمان ورور سره د په اړه باندې یو څه درک معلوم یا د سره کار کوي یا د خپل اوري په دغه شمېره و مست زنګ ووي او که دی په خپل سازمز آواز اوري باید چې خپل کور ته په پیغامۍ سره راشي چې زر حج بابا ډېر ظاهر دی شمېره درته وایم 0 8 0 8 2
السلام علیکم زما هب الله د میدان وردګ ولایت ولسوالۍ د ونخي د حسنبیک د کلي اوسیدونکی یم. د زاده راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د کاکا زوی دی نوم یې نظام دی یا د علیخان زوی دی تقریبا 2 کاله دی چې نداره کړی چاته معلوم وي یا ادارات لري نو په دغه شماره ته زنګ ووایي 0 8 8 8 8 8 8 شماره یو ځل بیا تکرار سپر واویا آتا شپک شپیتا آتا خریم آتا ویشت
بجه سلام علیکو زجانانیم ده کندار ولایتا ده ایرازی ده کلیس زمان روال ده چینیشت تللی و ده میوان تا سر بغلقا نو خان میجه خلیستری دی ده جک سرسپینا بلک دی ده فویم تپنگی نو ار مسلمان رو تا که معلومی یا پا اکل معلومات ولری ده غلمبار دی زمان سرالی که ونیسی سپر و سو شپش سلویش و سلویش سلویش ایله کوم نرمه پیغام نشر کهی شرینی ورخه کهی هر مسلمان ورو تا که یه معلوماتی یه معلومی یه اخپل از ما دا آواز آوی ما دا غلمبر دیز ما سر عدی که بونیسی دا خدا پامان
دا نوابات و سیدون کهیم زما یو دا ترزوی چیم پنامه دا مولای محمد عالم چی دا شپک کالکی گی دا کور چخه نداره کسوی دا کله دې په حق له هر څوک معلومات لري نو په دغه نمبر باندې موږ سره اړیکه ونیسي 0848 سلام
وله سلام علیکم زه بری علی خبرې کوم د پروان ولایت نظم او روزای ورکړې د نومې نادر خان دې د فلار نومې روزالدین دې د پروان ولایت د کوی صافی ول سوالي وسیدون کړي دې
سامان زغم پیغام دی ورور از ما یو خوریه دی ورور سی دا آیات خان پا نامه دا جبدالیا که دا پلک خواب و تلی دی دا غنی پا دول سجه دا سلور خاله کیزی که ورور کری کیزی چیز کس معلومات داری دا ازادی دلار سخت دا پیغام نشک دی دا ما آیات خان دی دا محمد خان اکر دی دا غم پیغام دی زاب بن نبی نمیزم دا جزالی اکه دا پلا دا نرمانده و خمزان گولی دا دروست بولی
شلی آن سلام علیکم جزالی دا طول کرکون تا اولیدون که سلامون و یعباد لسلام دی ما اندوال وقت دی مرجان پنامن کچا تا معلوماتی پا دا شمیراتی ما تا زنگی سفر آویا 555 جایزه لری و سلام دی خدای پامان
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنه مینا یو ځل یاد پیغام په لیکه در سره ملګری شوه ستاسو د راډیو میناوال او مینا دوست ورور هغه مینا اطلاع تنګیوال د ازادۍ راډیو په صفو د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه تاسو سره دا پیغام ثبتوم زمونږ په کلي کې چې یو کلیوال مو دی د دیرشو د یو دیرشو کالو دی دې ورځ د کابل کمپنۍ کې نظر کې شوې دی هر یو دوست کچیر ته د معلومات وړي نو زما سره دې په دې شمیره باندې اړیکه ونیسي 0-202-6-28-28 یو ځل بیا یې وایم 0-202-6-28-28 هر چا ته که د علامه مجان معلومات وي نو زما سره دې اړیکه ونیسي
السلام علیکم خلیل اشنا له کونړ ولایت څخه زما یو تر زوی دی عبدالله په نوم دی چې ډېر وخت کېږي چې نظره کشه دی سره کې نشتري خو چا ته د دې په اړه معلومات وي نو سترګې ډبره یې یوه زخه ده تورې جامې دي نو لطفا په دغه شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي په 0-88-10-88-5 نه مې ته دې دوم شمېره ده نو شیرینی هم لري
بله السلام علیکم زه خان بریالی یم د کندهار د ولایت څخه پیغام پیژنم هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي او زما یو انډوال د هلمند ولایت د کلیکونه کې کور دی نیمې معصوم دی او بل ورور یې نظم احمد نومي د څلور کاله کېږي چې زما څه نظره که دی چېرې چاته معلومات وي یا دی زما غږ اوري نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0-88-85-45 بیا وایم 0-8-0-4-5
بلی السلام علیکم زد نداجی ولسوالی تا سر پتماسیم ازادی را دیگه در پیغام میتاق از دوز کباز خان نمیزی تدری کال که چه ورک دی از جنسر مور لی جلات خان اخ شیده چه معنی ده یو سر دی فتر شمیره جزمون سر سنگ بیچ ار یو کورنیدی که اینی که دی خبال اولی سپس و سلور نه شپر دوا دوا اته و اته نه و بیا شمیره وان سپر و سلور نه شپر دوا دوا اته نه و السلام علیکم.
علیکم السلام محترم اوریدونکو، ستاسو پیغامونه مو د خبره کړه په دې هیله چې ورک دوستان مو ژر تر ژره پیدا سي او بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو د خبرونې وخت را رسیږي اجازه غواړم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زچی قدم به قدم گدم تا یادم اومد.